درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات مقبول کی قدر منو کول لیز کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واسمم د اوم ټولګي جغرافیا مزمن یول سم لوستم خو زه کون کو زمرا تاسو د نن ورځې یول سم لوست موضوع د اسیا درې وچی د سندونو په اړه په اړه څه په هیږي کتاب صفحه له یو اتیم نه پیل به تر اتیم سی پی پی خو رغول لیز کون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف عبارت له د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه څه پوهیږي دویم د اسیا د لوی وچی جهیلونه سمندرګي او خلیجونه دریم د اسیا د لوی وچی اقلیم دا هغه درې مهم موضوعات دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو غول لیز کون کو د پراته وجو دقت په هله ما هله چې د لوست پای پر سره مرکیا وکړي او یو څه زده کړي خوږه درمنه ځکون کو د لوست په پښو کې کومرې مراته سو د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه څه پوهیږي معلومات لاسته راوړو قدرمنه ځکون کو لکه څنګه چې مراته سو ټول پوهیږي اسیا لوی وچی یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان په ځړ کې موقعیت لري او اسیا لوی وچی ډیر زیات پراخې دشتې لري چې خلک یې د اوبو د نشپالي له امله څخه له ستونزو سره مخامخ دي خو بیا هم د اسیا لوی وچی ډیر زیات سندونه لري چې دغه د اسیا سندونه د بحر له مرکز څخه سمندرونو خواو ته روان دي په دې خاطر سره دغه برخې په څلور حوزو باندې ویشل سی ویني چې هر حوزه به نن ورځ مرته سو درنوز د کونکو په لوست کې ولول تومره نه حوزه چې د درنوز د کونکو په دې حوزه کې هغه سندونه چې د سابریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورته ویږي دغه له دغه سندونو څخه عبارت دي او د دې ترڅنګ له لویدیز نه مخ پر ختیځ چې کوم سندونه دي هغه په خپل د اوب یا هم یسنی او لینا سندونه دي د دې سندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوی سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ باندې بدلیږي دویم حوزه چې د درونوز د کونکو په دویم حوزه کې هغه سندونه شامل دي کوم چې د اسیا ختیځ خواته د اسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګوی ته تویږي په ترتیب سره د شمال نه سویر خواته ځي او په دغه کې شامل سندونه چې دي درنه ځکون کو د امو سندي چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د اولادی او وستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي همدارنګ د هوانګو سندي چې د منځني چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیز کې پروت دی او هلته تویږي د دې ترڅنګ د میکانک سندي چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبودیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي دریم چې د درنو ځکونکو دریم حوزه کې همیشه درنو ځکونکو هغه سندونه دي چې د اسیا له ختیځ نه لویدیسته د هند سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تیویږي چې د هغولو جملو څخه د ایرو او ادی له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تیویږي د ګنگا سیند چې هندوانو ته دغه سیند ډیر زیات سپیشل دی او ډیر زیات ورته مقدس دی او دغه سیند چې دی د بنگلاديش په څنګ کې د بنگال خلیج ته تیویږي د سن سیند چې د عمان په سمندرګي کې تیویږي د کاروان سیند دی د دجلی او پرات سیندونه دي چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورتویږي سلرمه برخه چې د درنوز د کون کې هم سلرمه حوزه کې هغه سندونه شامل دي کوم چې د اسیا په داخلي خلیج جهیلونو کې تیویږي د هغو جملو څخه د امو یا هم جیهون دي او د سیر دریا یا هم سیهون دي چې د ارل ال په جهیل کې تیویږي د اورال سیند دي چې د اسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي د کسپین په سمندرګي کې تیویږي نو درنو ځکون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اسیا د لوی وچی د سندونو په حق معلومات لاسته راوړو خلې د چي پوسي او سري وسم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د اسیا د لوی وچی جهیلونه سمندرګي او خلیجونه پیل لکه څنګه چې موږ تاسو ته وښیو جهیلونه عبارت له هو لاړو وبو څخه چې کوم چې سلور خاو ته و چې وسیږي او په مینس کې وبو وسیږي سمندرګي په حق خو موږ تاسو په خيجو وس هم خلیجونه پیښ خلیجونه هو غولاړو وبو ته وایي کیږي کوم چې دروي خاو ته و چې وسیږي او په مینس کې وبو وسیږي جهیل او د خلیج ترمنځ دومره توپی دي چې د جهیلونو څلور خواته وچی او د خلیج درو خواته وچی او سیزنو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو خو ژوند لري ځکه کو دا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، قزاقستان، منځنی آسیا، سهیل ختیځ او لویدیځ آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه ایلولو. خو شو زده کوونکو په سایبریا کې د بایکال جهیل دی چې د انګار د سیند په اردو کې د منرالي اوبه لري او عظمي اوږدوالی چې دی سیند دی درنو زده کوونکو د 500 کیلومتره او سوري چې دی په خپل 110 کیلومتره پورې رسیږي. هم چنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې، په قزاقستان کې د بخیشا، د آرال جهیل، د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د قرغستان کې د بیسک کول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي، د امیر بند دی، د غزنی ولاړې اوبه دي، او د سیستان همون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د سوانکاری جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي، کوم چې زیات ښکلي منظرې لري او په هر کال کې زیات شمېر سیلانیان ورته راځي تر څو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. تر نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پر مراتاسو جهیلونه وپیژندل. اوس هم د آسیا د لوی وچې خلیجونه پیژنو. خو ځکه لې ځکه د آسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چې دي ډیر مشهور یې د اوب خلیج دي، خو د دې تر څنګ د خپل ځان کې نور کوچنی او وړه خلیجونه هم لري. یعنی مشهور چې دي هغه په خپل د اوب خلیج دي، بل چې د ختیځ آسیا د سواحلو خلیجونه چې دي، د دې سواحلو کې د کورناتسکي خلیج له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنه نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې تر څنګ د آسیا د سیویلي سواحلو خلیجونه چې دي، د سیام خلیج دي، د بنګال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي چې د له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي، او نور خلیجونه هم دي. او هم چنان د آسیا لویدیځ ساحلي خلیجونه شدي، د کوچنی خلیج، د اوکوبید خلیج په نامه سره یادیږي، چې د لوی او وړ سمندرګي هم په آسیا کې لیدل کیږي. د کسپین سمندرګي دی د آسیا په دننه کې، د آسیا د لوی وچه په دننه کې ډیر لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چنان د آسیا د ختیځ سمندرګي چې په خپل د بیرنګ سمندرګي، یا هم د اهوستک سمندرګي دی، د جاپان سمندرګي دی، ژر سمندرګي دی، او د ختیځ چین سمندرګي دی. د آسیا سیویلي سمندرګي چې دي درنوي ځکونکو، د ختیځ چین سمندرګي دی، د جیوا سمندرګي دی، د اندومانا سمندرګي دی، او د عربو سمندرګي دی، د عمان سمندرګي دی چې زیات سوداګریز اهمیت لري، او د آسیا په لویدیځ کې سور سمندرګي ډیر مهمو سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو، دا و چې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې اوسمه زده کړو چې وسام د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې اقلیمي سیمې پیژنو. خو ګل لې ځکونکو، آسیا ډیره پراخه لوی وچې ده، کوم چې د استوایي له سیمو څخه تر شمال قطب، له ختیځ نه تر لویدیځ پورې بیلابیل اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د آسیا په لوی وچې کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه، د جامو ډولونه بیل او راس راس دي. یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو آسیا راس راس اقلیم هم لري چې دغه اقلیم په حق له بین نن ورځ مرو تاسو تفصیلي معلومات لاسته راوړم. لومړنۍ سیمې چې دي آسیا لوی وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دي، په خپل د قطبي یا هم احتلالي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، چې دا د آسیا د لوی وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې، د شمالي عرض البلدونو یو پر 2.8 درجو څخه تر 15 درجو پر په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوط دي، او په دغو سیمو کې پیدا کیږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادیږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خاورې ډېر زیاته حاصل هیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې کرنیز محصولات زیات نسته، پکښې کې له کنګل او واورې نه ډکې اقلیم لري دغه سیمې، او تودوخه یې ډېره زیاته کمه ده، کابو سانتیګریډ 6 درجو ته رسیږي. د دې تر څنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې دي، درنو زده کوونکو، د قطب لاندې کومې اقلیم چې دي، دغه اقلیمي سیمې له ختیځ نه لویدیځ ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډېر زیات سوړ او دوبی یې لږ سوړ، یعنی د سانتیګریډ 8 او 9 درجو پورې رسیږي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمه کې راشنه کیږي، او ځنګلونه یې ډېر زیات په سیمو کې پیدا کیږي. دریم چې درنو زده کوونکو، د ستپ د سیمې اقلیم دی، چې دغه ډول اقلیم د منځنی آسیا، د چین شمالي لویدي څخه پیل شوی لکه د یو کمربند په سیر باندې د ترکیه پر غځېدل دي چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنی آسیا هیوادونو پکښ کې راځي. د دې اورښت اندازه چې په کومه اندازه سره دی، یعنی اورښت هم برانون چې په کومه اندازه سره پکښ کېږي چې کابو یو نیم سل تر 200 مترو پورې تر منځ پورې موقعیت لري، یا هم اټکل کېدای شي. تودوخه په دوبی کې کابو 30 درجه سانتي ګرید ته رسیږي، ژمی سوروالی د ژمی سوروالی منفي درجه چې د پخپل لس او 15 درجه سانتي ګرید ته رسیږي. د دې په سیر سهارګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کېږي. څلورم درنو ځکونکو د غورنیو او لوړو برخو اقلیمي دغه د حملیا او د قرقرم تیتانشا هندوکش د البرز د زرګروس د غرونو لړیو لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیمي جوړ کړی دی. او ورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي، واوره ورنونه په کې اوڅیږي، او همچنان غرونو دغه لړۍ د اسیا د سیندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم صحرایي اقلیم دی چې د لمس خمال میږي چې دا په خپل د عربستان ټاپو وزمه کې د افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پرته ده، او د دوبی د تودوخې درجه یې له 15 سانتي ګریډو درجو نه زیاتیږي، او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټیږي. او په ډیرو کلونو کې اورښت نه پکښې کېږي، یعنی اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې چې ډېرې زیاتې ګرمې دي، اورښت یې کله کله 50 مترو ته رسیږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي، یعنی نه کېږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو متدل اقلیم دی چې متدل اقلیم له کلنی اورشتي د 300 مترو ملي مترو څخه زیات دی، او د ژمي منځنۍ تودوخه له 15 درجو نه جګه او دوبي سانتي ګریډ د 200 درجو ته رسیږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. وهم هم درنو ځکونکو مدیترانه اقلیم دی چې د ترکیه د یو محدودې ساحلي برخه یې، د عراق شمال ختیځ برخه ده، د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیځ ساحلي برخه ده، او کوچنی سمندر او مدیترانه سمندرګۍ ختیځ غاړي په مدیترانه اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو دوبی یې تود او وچ وي، ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا، نارنج او لیمو مدیترانه بوټي په دې سیم کې په زیاته کچه سره راشنه کېږي. اتم هم درنو ځکونکو استوایی یا همسونا اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 800 ملي مترو څخه زیات دی، او اوړی یې او ژمی تودوخې یې زیات بدلون نه لري، یعنی د اوړي او ژمي کې تودوخې درجه یو رقم 10 درجو په منځ کې دغه بدلون لري. او د هند او چین ټاپو وزمنه، د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې دغه ډول استوایی یا همسونا اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوه ونې پکښې کې شنه کېږي. بل هم درنو ځکونکو نه هم د استوا برانی یا هم ځګلونو اقلیم دی چې دا د شرق الالمحت ټاپوګانو، د هند، د چین لویدیځ سواحل، بنګلادیش سویل او شمالي لویدیځ هند یوه برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنۍ اورښت یې په زیات اندازه سره او په هره میاشت کې له 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري، چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنۍ منځنۍ تودوخه یې د سانتي ګرید 25 او 30 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده، لمدوي، او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه پوه سئ او اوسئ. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکراروم، تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړي. څلور ځوابه پوښتنې دي، هرې پوښتنې ته په تاسو مطابق ځواب دایره بسر. خو لومړنی سوال: د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په پښیمو کې پرتی دی؟ الف تر کتب لاندې، ب کتب صحرایی، د غزنی. دویم سوال: درنو ځکونکو، د استوا ځنګلونو د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډیر اورښت لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورښت او تودوخې له صفر نه ټیټه. دریم سوال: درنو ځکونکو، بنگلاديش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل دست درس پر چیز است است بدرانه حضور که زریجن دل اپمان بابای.
درسی ساعت تر شپژم ټولګی پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زبرش ناغم فاری زله به هم تاسو ټول ته درځل کوم نشر غواس مې داتلم ټول گی جغرافیه مزمن یو لسم لرسته هله د چې تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون ته برتر او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتنوي درنو زکون کو داسې مرسته سو تیر ورځې لوس د امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافیه بشري جغرافیه او هم چې نن د کوم او نشات په حق لو نو هله د چې تاسو ټول قدر منو زکون کو یو څه د کری وو سې را پوي سې او سې درنو زکون کو مرستاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوست کوم چې نن ورځ بس مرستاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیې په حق لسه پوهېږې معلومات لسته راوړو کتاب صفحه له اووه اتیایمې نه پیل بیا تر څلور نیمې سی پی پرې همدارنګه مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف یم هغه موضوع کانې چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافیې په حق لسه پوهېږې دوم لیتنې امریکا دا هغه دوه مهمې موضوع کانې دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه یې په تفصیلي شکل سره معلومات لسته راوړو نه هله د ستاسو ټول درمنځ د کونکي د لوستر پای پر رسم مالتیا وکړي او یو څه زده کړي البته د یادونه ور دي ویدرونه ځکه کوم مرسته ست د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دي ځکه نن ورځ به موږ تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق له او هم چنان لایتنی امریکا په حق له معلومات ولولو خو د لوست په پښه بو کې ولوم لري موږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق له معلومات لسته راوړو او په هیڅ دا چې موږ تاسو ټول په هیڅ امریکا له وچې هغه له وچې له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې د خپل پیرخوالي له کبل څخه پر دوه لګه وچې پر دوه لوی برخه باندې ویشل شوی دی چې یو برخه ته شمالي امریکا وایي کې او بلی برخه ته جنوبي امریکا وایي کې لومړی موږ تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسني شرایطو کې د شمالي امریکا دوه هیوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډیرو پرمختللو لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې شمالي امریکا کې اندرونو ځکهونکو شمالي امریکایي ترزمکیلاندې ډیر زیات شمیر قانونونه لري چې دا د دې اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي د قانونو ترڅنګ امریکا له یو چې کې طبيعي سرشار زیرمې دي پراخې ځمکې او د اوبو د ډک سندونه او ډول ډول اقلیم له پلوه څخه امریکا له یو چې د نړۍ یو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند باندې اور پکې کې د ژوند باندې په اسري ډول سره ده همدارنګ کډرمن ځکهونکو د امریکا د لیوچې د کشف څخه ورسته اروپایان د لیوچې ته مهاجرت وکړل او غوښتل تر څو په دې کې خپل پنګاوه چونی وکړي تر څو وکولي سي خپل د ژوند ورزنی څارته پرمختګ ورکړي او وکولي سي خپل پښمن کې پرمختګونه وکړي نو دی دغه امریکا لیوچې ته مهاجر سپل اروپایان کله چې دی مهاجر سپل نو دی د خپل مهارتونو او استعداد په کارو اچول سره وکولي سوي چې د پیړیو په وجودو کې نوې تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لیوچې د صنعت څخه برخه د صنعت څخه کومې کاني مربي چې لري طبيعي زیرمې چې لري د هغوی څخه استفاده وکړي د دې ترڅنګ که درمنځ د کونکو د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغیزمن عوامل موجود دي چې د دویم نړیوالې جګړې د زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنګ شول خو بیا هم متحده ایالات د دغه جګړو له کبله څخه ځانمنه نسبله ایسته دي اقتصاد ته زیان ونه رسیدي او د خپلو سیالانو سره مخې ته ولاړل وی کولای شي چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي شمالي امریکا د زیاتره هیوادونو د پوهانو د متخصصونو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای سپای چی په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمنو او هم چنان د دې ترڅنګ د نړۍ یو د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي خو جوګ لالیز د کون کو نه وازی د چې کانی منابع امریکا لوي و چې په خپل ځان کې لري بلکې د دې تر څنګ د پکرن او مالداري کې هم ستر رول لوبولې دي په شمالي امریکا کې طبيعي سرشار او پراخ منابع لري چې هم دغه لامل د دې لامل ګرځېدلې دي چې د کرنې او مالداري په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصل هي زمکي ولري چې دغه حاصل هي زمکو لاري څخه مختلف ډول حبوبات کوي چې هغه له جملو څخه غنوم جوار پکې کرل کیږي او دغه کرنیز فعالیتونه دي ستر تر سی بیچ دغه کرنیس پالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې د امریکا د لوی وچه په اقتصاد کې پرمختګ راوړي چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځنګړي ارزښت لري چې په دې هیوادونو کې د غویانو او پسونو او وزور د لویولو او هم چنان د دې ترڅنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کیږي د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو قانون او صنایع په امریکا کې د امریکا لویې وچې کې چې زیات شمېر قانون او صنایع لري د هغو له جملو څخه په خپله درمن زده کوونکو د نفتو څانګې او د اوسپنې د ډبرو سکاره قانونه پیدا کېږي چې د له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اوسپنې او ډبرو سکاره قانونه یو له ارزښتمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمېرل کېږي. همدارنګه د دې لویې وچې نور غوره قانونه سره زر دي چې ستره منبع جوړه کړې ده د اقتصاد په برخه کې سپین زر او همدارنګه میس نیکل او داسې نور دي چې د امریکا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دي په لویو ښارونو کې لکه نیویارک او د امریکا په پنځه ګونې جهیلونه په شاوخوا کې جوړ شوي دي چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې صنایع او فلزات ویل کولو او درند صنایعو د پولادو برابرول او کرنیزو ماشینونو په لارو جوړولو کې لسترو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دي. او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسیلې تولیدوي، د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول، الوتکو جوړول او بلاخره کیمیاوي صنایعو جوړول، د نفتو جوړول او د چنړولو له صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پرمختګ کې ستر رول لوبولی دي. نو درنو زده کوونکو د لوستر دیدم پرې مراد تاسو د امریکا د لویې وچې د قانونو او د اقتصاد په حق له معلومات په لوستله اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې لایتني امریکا په حق له معلومات لاسته راوړو چې لایتني امریکا کوم امریکا ته ویل کېږي او څنګه جوړش لري. خو اوس د کوونکو لایتني امریکا چې په خپله د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په څیر پرمختللې هیواد نه دي، خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولاړ دی چې د کاني موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کېږي او دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پر دې باندې پوره کوي. او هم چې نن د امریکا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات دقت چې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دي چې کرنه په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د شلمې پیړۍ په لومړنۍ کې د کرنې په برخه کې بدلونونه مستراس اغلله چې دغه بدلونونه له عمل څخه لایتني امریکا وکولې سپې د نړۍ په کورنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړی چې نن ورځ کولای شي چې د جنوبي امریکا د هیوادونو په غوره کورنیز محصولاتو درلودونکو کې لکه پومبي، غنیو، کاکاو، قهوه، کیلې او ربړونو نمونه لرونکو حاصلات لري چې سربېره پر دې د سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځانګړي ډول سره غنوم او جوار په ډېر اندازه سره کړل کیږي چې د دې څخه د سات په پیاوړولو کې ستره ګټه اخیستل کېږي. لکه هم چې نن د ارجنټاین کې د غنم او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرونکي هیوادونه له جملو څخه شمېرل کېږي چې قهوه تولیدوي. او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو خام ربړ د دې لوی وچې د غوره شتمنۍ ګڼل کېږي چې ستر د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ که درمنه وګلري زده کوونکو د امریکا د لویې وچې بله برخه چې ده هغه په خپله د ارجنټاین دی چې ارجنټاین د غنم او جوارو مهم تولیدونکي هیوادونه له جملو څخه شمېرل کېږي چې د برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرونکي هیواد دی. او د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو په دې ټاپوګانو کې په منځني امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګانو کې کیله، قهوه، کاکاو، غنۍ، ډول ډول مرقبات، اناناس او همدارنګه سربېره پر دې ټوله جنوبي امریکا کې جوغندر، کاند، کتان او په ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنې وړ محصولات له جملو څخه شمېرل کېږي چې د امریکا د لویې وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ که درمنه وګلري زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په لایتني امریکا کې قانون او صنایعو په حق لولو چې په لایتني امریکا کې مالداري د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر رول په دې برخه کې لوبولې دي چې د دې له جملو څخه په خپل برازیل او ارجنټاین ځانګړي ارزښت لري چې د هیواد په شنو او پراخو دشتو کې د شتوالي له امله څخه د رمو ساتنه کېږي چې مالداري په ځانګړي ډول سره لکه غواګانې، وزې ډېر رواج او دستور لري چې له سترو برخو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ که درمنه وګلالي زده کوونکو جنوبی امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د قانون او صنایعو درلودونکي د نړۍ جنوبی امریکا د طبیعي منابعو له پلوه څخه یو بډایه لویه وچه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، ګازونو او همچنان سره زر، سپینو زرو، مسو او اوسپنې کانونه په پراخه توګه سره پیدا کیږي، او دا سیمې د نفتو د منابعو د درلودلو له پلوه څخه د پاملرنې وړ ده. موږ تاسو په تېرو لوستنو کې ولوستل چې د نفتو زیرمې په خپله د حیواناتو د حیواناتو څخه منشا اخلي، هم د حیواناتو د منبع څخه منشا اخلي، چې دا په خپل د زرګونو کلونو مخکې د ځمکې لاندې چې کومې د حیوانات د ځمکې لاندې پاتې شوي دي، چې کله زرګونو میلیونو کلونو ورباندې تیر شوي دي، د هوا د تودوخې زیات فشار واردولو سره، او همچنان د دې ترڅنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نیپتو باندې بدل سوي دي، چې په دغه لویه وچه کې، په امریکا لویه وچه کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نیپتو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې د امریکا د لویې وچې په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. او همچنان د دې څخه د یو له هغو عملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل، د دې لویې وچې نیولو لپاره کله چې دی راغله، د دوی یوازنی لامل دا و چې دی غوښته د دې د کمیټې په لیزاتو لکه سره زر، سپین زر لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي. نو دوی په دې خاطر سره غوښته تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي، او سپین زرو زیاتره قانونه چې دي ترنو زده کوونکو په مکسیکو او بوکی توکي د المونیم د تولیداتو لپاره استعمالیږي، چې په جامیکا کې د دې د نیپتو د صنعت ډول ډول قانونه لکه د فلزاتو ویلې کول، او په میسو کې مهم قانونه لکه د چیلي په هیواد کې د یادونې وړ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په جنوبي امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنۍ حالت یې لوبولی دی. چې دغه ټوله قانونه د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دي. نو له همدې امله څخه موږ تاسو ویلی سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو کشمیرل کیږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه وسخه وکول سپای شي د نړۍ په نړۍ کې یو لسترو زبرزواکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي، او کچيري د امریکا دغه پراخوالي ته موږ تاسو متوجي وو سیږو. موږ ویلې سو نه یوازې دا چې امریکا یو د اقتصاد له پلوه یو بډای هیواد دی، بلکې د دې ترڅنګ د پراخوالي له روې څخه د نړۍ لسلرم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې خدای دې وکړي تاسو ټول ورباندې پوه سئ او اوسیږي، او د دې د اقتصاد په هکله معلومات لاسته راوړي اوسیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنې دي، یعنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره لیکي، او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. ستاسو سوالونه تکراروم. درنو زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال: د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي؟ بیان کړي. یعنی د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند ور باندې ولاړ دي کوم دي؟ بیان کړئ. دویم سوال: درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلئ. یعنی په شمالي امریکا کې کوم غوره قانونه موجود دي؟ د حقوق او غوره قانونو نمونه واخلئ. دریم سوال: درنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کوم شانه باندې ولاړ دي؟ یعنی د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کوم برخه، پر کوم شانه باندې ولاړ ده؟ آیا هغه سره زر، سپین زر دي؟ هغه قانونه منبع دي؟ هغه کرنه مالداری د چشته؟ که هر څه وو سیږي، تاسو ټول درنه زده کوونکي به مطابق ځواب ورته پیدا کوئ، او په خپل کتابچو کې به لیکئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو د نن ورځې د لوست څخه خوند اخیستي وي، یو څه مو زده کړي وو سیږي، او په یو څه پوسي وو سیږي، تر څو وکولای شي دغه د لوست نن زده کړي شان تر راتلونکو وختونو کې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خوښ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تاسو ټول ته شوق وړاندم، د لپاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاوی ترامات مکبول کی قدر من او کلای زکون کو زبرشنا هم خار تستای یوز لبی هم شرق واس پیمه ده نه هم ټول کی جغرافیه مزمن یول سم لوستم. هله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګلالي زده کوونکي به راتر وغو جوړ صحت مند اوسېږي او د صحت جامې به مبتن وي. درنو زده کوونکو، دا چې زموږ تاسو د نن ورځې لوست یولسم لوست دی، نو هله ده چې د تېرو ورځې لوستنه به مو په پراو دقیق ډول سره د ځانونو سره تکرار کړي او زده کړي واوسېږي، او نن ورځ لوست پرا چمتووالي او امادګۍ سره راغلي واوسېږي. خوږو ګلالي زده کوونکو، انشاءالله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. زموږ تاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسې په هکله دی. همشنه نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسی د جغرافي موقعیت په حق له او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هله د چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوستر پای پر رسرمتیا وکړي او یو څه زده کړي. موږ له لیست زکون کو د لوستر پای په شی بو کې لمړی موږ تاسو د اکیانوسی په حق له معلومات ولولو چې اکیانوسی څه ته وایي او د دې څه هدف موږ تاسو سره دي. په تیر لوستنه کې موږ تاسو د استرالیا د لویو چې هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافیه د کارونو صنایع او هم چنان د دې ترڅنګ د محصولاتي جغرافیه په حق له معلومات ترلاسه کړ. نو نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسی په حق له معلومات ترلاسه کړو. درنو ځکه کو اکیانوسی د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري، که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یا هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کرې د مساحت په دریو کې یو برخه نیولې ده، یعنی د درو برخو کې یو برخه چې ده هغه په خپل په اکیانوسی پرې مربوط ده. خو د اکیانوسی ټاپوګانې چې دي له درلس میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ مساحت لري، یعنی د دې دغه کوم مس